بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
دا تهران د پښتو خبرونه خوږه مینه والو حامد سیم سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری یا صد میاشتې 28مه د 2020 میلادي کال د اګست 19مه او د 1443 هجری قمری کال د محرم د میاشتې 10مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د پاک المسیح حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت له کلیزې سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران ریډیو درس کار کوونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. ورپسې د سیمې ځو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په نړۍ کې د ایران، روسیې او چین د ګډو ګټو او اندېښنو په باب ده. بیا هم د حسینی عاشورا په مناسبت مولانا عبدالرحمن نورزی سره شوی مرکه دراورو. بیا هم د الهي نمونو نومي اونیز پروګرام اوریدل شي، او ورپسې هم د حضرت امام حسین علیه السلام د سپیڅلي پاتون په اړه ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه هم ورسره پات رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم د مازیګر 5 بجې وروسته سیمه زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. په درسې نړۍ کې د حسیني عاشورا دستورې په پرتم سره المانځل کیږي. طالبان وایي حضرت امام حسین علیه السلام د اسلام په تاریخ کې تر ټولو ستره سرچینه کړې ده. د افغانستان د ولس ژوند او مال د ساتنې ته د لومړیتوب ورکړل شي. او لواشي سیونستي رژیم سره مقابله د مقاومت د چورلیز لومړیتوب ده. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لا یوې وړې شاندې ورسته په نجف، کربلا، کازمین او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د حضرت امام حسین علیه السلام د حماسي پاتون د شپې او ورځې دستورې په پرتم سره المانځل شوی او هم هغه راز دوام لري. زموږ خبریال راپور راکړ، په کربلا کې په میلیونونو حسیني ازادارو په ویر او غم کې د مظلوم امام د مظلومیت او شهادت په مناسبت دستورې ترسره کړې دي. دغه راز په نجف، اشرف او کازمین کې هم دغه دستورې هم هغه راز دوام لري. روسي راپورونه ښیي د عراق، ایران، پاکستان، افغانستان، لبنان، سوریه، بحرین، یمن، هندوستان په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغه ولوله ناکه دستوري او مغراز دوام لري، او دغه درستي دستوري د روغتیایي پروتوکولونو په اساس ترسره کیږي. دا هم راپورونه ښیي تر وروستیو پورې په کربلا کې کابو 3 میلیون حسیني میناوال په دغه دستورو کې ګډون کوي. دا تهران رادیو درس کار کوونکي په دې مناسبت درستو پتمنو په تیر بیا تاسو خوږو میناوالو ته د زړه له کومې تسلیت وایي. همدار ازل مینار ټلویزیونی چینل راپور ورکړی د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه بزرګوار د وفادارو ملګرو د شهادت د کلیزې دستورې نن د یمن لکونو خلکو په ساده خار کې ترسره کړي، او مړه دی وی امریکا او مړه دی وی اسرائیل شعارونه پکې پورته شوي دي. په راپور کې ویل شوی د یمن د ساده خار اوسیدونکو په دې مناسبت پرې کارډونه اوچت کړي او پرې لیکلي وو چې عاشورا د آزادونې کرخه ده او لاریون ته به تر قدس پورې دوام ورکړو. همدارس درسته فضا د امریکا او اسرائیلو په ضد له شعارونو ډکه شوي. راپور ښیي د یمن په نورو لسګونو واړو سترو ښارونو کې هم د حسیني عاشورا دستورې ترسره شوي، او ویناوالو د اسلامي امت ضد اقدامات او انحرافات سره د مقابلې لپاره د حضرت اب عبدالله الحسین علیه السلام د سرشندنې ته اشاره کړې او ویلې دي اوس هم په کار د اسلامي امت راپورته شي او د هر ډول ظلم او کړاو په مقابل کې دي د امام حسین علیه السلام په نقش قدم باندې ګام کېږي او د اسلامي اقدار او سپیڅلتیا او ساتنه دی وکړي او هغه وینا چې نن سبا د مظلومو ملتونو په مزکه تويږي لمونږ غواړي حسیني کردار ادا کړو او د مظلومیت چغې ته لبیک وایو زکه حرم زکه کربلا او هر ورځ عاشورا ده همدار از زمون خبریال ل ننګرار راپور را کوي د افغانستان د طالبانو د کلتوري چارو د برخه مرستيال چې په خپل هم په کابل کې د حسیني عاشورا د دستورو کې ګډون درلودلې خلکو سره یو ځای دغه دستورې منځلې دي همدار از د طالبانو په ویل امه کې ویل شوی چې درستو خلکو ته به د هر ډول مذهبي دستورو د ترسره کولو اجازه ورکړي او چاته به په دغو دستورو کې د اړې غړې اجازه ورنکړي دوی همدار از ویلي چې سبا د جمعې په ورځ د درستو جمعتونو امامان په خلکو کې ورورولي او نزدېکت لپاره هڅه وکړي همدار از لا کابل ازم خبريال راپور راکوي د طالبانو ډلې د کلتوري کمیشن مرستيال احمد الله وسیق بیگا په یو لړ سرګندونو کې دیتا په اشاره سره چې لا شیعیانو سره هیڅ ډول دښمنۍ یا تضاد نه لري ټینګار کړي حضرت امام حسین علیه السلام په تاریخ کې تر ټولو ستر سرشندنه کړې ده چې تر قیامت به یادېږي احمد الله وسیق ویلي دي مونږ اهلی تشیع ته اجازه ورکړي چې خپل مذهبي دستورې په آرام او بشپړ ازادۍ سره تر سره کړي ځکه چې دوی هم افغانان دي او هر هغه دستورې چې لري په ازادۍ سره تر سره کولای شي د طالبانو د کلتوري کمیشن مرستيال زیاته کړې د محرم دستوري له دې کلونو مخکې راهسي تر سره کیږي او طالبانو سکهال د محرم د میاشتې د دستورو د امنیت د تامینولو لپاره خپل ټوله هڅې کارولې دي د طالبانو ډلې د غلوړپوړي مسول مقام ټینګار کړي طالبان د ټولو مذهبونو احترام کوي او د مونږ او د اهلی تشیع ترمنځ ډیر زیات مشترکات شته چې ټول یې منو لدی مخکې هم د طالبانو ډلې ویندوی زبی الله مجاهد هم تسلیم خبري ایجنس ته ویلی وو که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت عادي حالت نه لري خو طالبان ځان مسول ګڼي چې په دغه هیواد کې د محرم د میاشتې د دستورو امنیت تامین کړي روسي راپورونه ښیي چې د افغانستان د کابل په شمول په مختلفو سیمو کې د حسیني عاشورا د ورځې دستورې په پرتم سره روان دي او خلک له کومې ویرې او اندېښنې پرته خپلې دستورې لمانځي د ایران د روغتي چارو وزارت نن د اعلانې په خبرولو سره ویلي دی په تیر شو روس کې په درست هیواد کې د کرونا واشي وایروس باندې ککړو نورو 1500 شپته کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي چې له دوی سره په درست ایران کې تر دې دمه د قربانیانو شمیر 1,255 تنو ته زیات شوی دی په راپور کې ویل شوی په تیرو 24 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په هیواد کې په کرونا وایروس نور 2,000 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره په ایران کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر 4,500,083 تنو ته رسیدلې دی د غراس په درملنې پسې تر دې دمه 3,840,560 کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي دا هم ویل شوي چې په ایران کې تر دې دمه کابو 1,40,090,800 ډوز واکسن هم خلکو ته پچکاري شوی دی د افغانستان د ملي مصالحې د اجرایی شورا په خواني مشر عبدالله په کابل کې په خپل کور کې د خلیل الرحمن حقانی په مشرۍ د طالبانو له یوې پلاوي سره په کتنه کې له دې ډلې غوښتې دي د ولس عزت احترام او د ژوند او مال ساتنه او د امنیت تامینول دی په خپلو لومړیتوبونو کې راولي هغه د افغانستان د خارجو اندېښنو ته په اشاره سره ویلي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د ولس د ژوند او مال ساتل او ډلیز امنیت باید د مونږ ټولو لومړیتوب شي مونږ د یو خپلواک واحد او عدالت څخه د ډک افغانستان ملاتړ کوو او تاریخ ښودلی ده چې له عدالت پرته د ملي وحدت پیاوړتیا او د امنیت تامین دا امکان نه لري خلیل الرحمن حقانی هم د افغانستان د خارجو د امنیت تامینولو لپاره د هلو ځلو په باب ډاډ ورکړی په دغې کتنه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار هم شتون درلوده طالبان په افغانستان کې قدرت له رسیدو وروسته باید د خپل تیر وخت ناسم چلندونه اصلاح کړي او پر خپلو او پر خلکو له حملو وجلو او تاوتریخوالو لاس په سر شي څو د ولس اعتماد ځان ته جلب کړی شي. د افغانستان د طبیان کلتوري او اجتماعي فعالیتونو د مرکز عمومي مشر حجت الاسلام سید عیسی حسین مزاری په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي طالبانو د تیر وخت چلندونه او تیر وخت ته بیرته ګرځېدل هیڅکله هم د منلو وړ نه دي. تا ټاکل شوی ده چې درست قومونه او مذهبونه د افغانستان د راتلونکي حکومت په جوړښت کې شریک شي او طبي د کا طالبان د دې مسلې په اساس چلند وکړي نو په زیات احتمال سره به په افغانستان کې د درستو قومونو او مذهبونو په چولستوب سره یو مشارکتي حکومت نندارچیان ووسو. او لسیونیستی وحشی رژیم سره د مقابله د مقاومت لومړیتوب په سر کې ده. فارس خبری اجنس راپور ورکړ د لبنان حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصر الله د حسینی شورا په مناسبت په خپل وینا کې ټینګار کړی لغه سیب او تیریګر سیونیستی رژیم سره مقابله د مقاومت لومړیتوب په سر کې ده. سید حسن نصر الله د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه بزرګوار د وفادار ملګرو د شهادت او مظلومیت د کلیزی په مناسبت په تسلیت ویلو سره د امام مظلوم د لارې پر دوام ټینګار کړی دی. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی اوریدونکو په نړۍ کې د ګډو ګټو او دښنو په اړه د ایران روسی او چین د ګډو لیتوګو په اړه تبصره دراورو. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر د چین او روسی له ولسمشرانو سره په ټلیفوني تماس کې له دغو دواړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا د ایران د نوي حکومت لومړیتوب بللې. آیت الله ابراهیم رئیسی پرونه وخت د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ سره په جلا جلا ټلیفوني تماس کې د دواړو او څوړخیزو او په تیر بیا د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه مشورې او خبرې اترې کړې. د اسلامي ایران ولسمشر د چین ولسمشر سره په دغو خبرو کې ویلي دي له چین سره د اړیکو پراختیا او ملګرتیا د ساوې لوړتیا د بهرني سیاست په ډګر کې د ایران د حکومت لومړیتوب دی او ایران په افغانستان کې د امنیت، ثبات او آرامښت د ټینګولو لپاره له چین سره ملګرتیا ته تیار دی. لدې مخکې د اسلام ایران ولسمشر د عراق له لومړي وزیر مصطفی الکاظمی سره هم په تماس کې ویلي وو پیاوړی، خپلواک، متحد او قرار او آباد او پرمختللی عراق د دواړو خیزو او سیمیزو ملګرتیاو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو یو اصلي ایجنډا ده. د چین او روسیې او عراق له مشرانو سره د ایران د ولسمشر ټلیفوني خبرې اترې د ایران د نوي حکومت د بهرني سیاست لومړیتوب خي چې کا ګاونډیانو او د سیمې مهمو او سترو هیوادونو ته ځانګړې پام کوي. ایران، روسیا او چین په سیمې زو بدلونونو کې درې مهم او اغیز شیندونکي هیوادونه دي او د دوړ خيزو مناسباتو لپاره پراختیا سره په یو وخت د نړیوال وړیکو په حوزو کې ګډې ګټې او اندېښنې لري. تهران، بیجینګ او ماسکو په مشترکه توګه په نړیوال ډګر کې د امریکا له یو وړخیز پال کړچار سره کلک مخالفت کوي. د نړیوالو اړیکو په حوزه کې د امریکا یو وړخیز فعال کارچار د سیمې او نړۍ امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. په دغه شان شرایطو کې ایران، چین او روسیا د مشورتي لارو چارو په پیاوړي کولو سره د دوه اړخیزو اړیکو او جامع ملګرتیا په پیاوړي کولو سره د سیمې او نړیوالو مسلو په باب په پراخو او دوامدارو مشورو سره د نړۍ د ثبات او سولې د پیاوړتیا په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. نن سبا د افغانستان حوزه د سیمې او دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو لپاره یو مهمه حوزه ده. په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت پوره کیده دغه هیواد خلکو او د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو یو غوښتنه ده. په دغه شان شرایطو کې ایران، روسیا او چین په جامع ملګرتیا او سره د افغانستان په حوزه کې دوامدار مشورې او ګډ نوښتونه درلودل شي. د چین، روسیې له ولسمشرانو سره د ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو اترو کې له دغه دواړو هیوادونو سره د ایران د جامع ملګرتیا او اهمیت جدي پام شوی دی، ځکه چې د درود وړو هیوادونو د سیمیز او نړیوالو ملګرتیاو او په مختلف اړخونو کې د دوی د دوه اړخیزو مناسباتو د لړۍ د ایجنډا ستراتیژیک سندونه مشخصوي. په سوری کې له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د ایران او روسیې د رغند ملګرتیاو تجربه او هم د سولې او امنیت تحقق لپاره د نړیوالو اړیکو په حوزه کې د تهران او بیجنګ رغند تعامل د ګډو اندېښنو په توګه د افغانستان په حوزه کې د درو وړو هیوادونو د ملګرتیا اهمیت هم دوه چنده کوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزه تمه اوریدونکو، اوس هم د حضرت امام حسین علیه السلام د حماسي پاتون په باب زمونږ ملګری د اهل سنت یو تکړه دینی علی مولانا عبدالرحمن نورزی سره یو مرکه کړي چې په دې شیبو کې دا اوریدو بل نظر کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، استاسو لتیرو مرکو مونږ دا نتیجه خستلې شو چې د یزید په مقابله کې د امام حسین علیه السلام د درېدو او د کربلا د غمیزې درامسته کېدو لوی فلسفه دا و چې یزید غوښتل چې د رسول الله مبارک چې کوم دین دی، دغه چې کوم پیغامات دی، پیغام دی د اسلام چې کوم پیغام دی، هغه بدل کړي او حق نه حق وګرځوي. لدې وجه امام حسین علیه السلام د هغه په مقابله کې ودرېده. تاسو دا راته وایي چې په نن زمانه کې مونږ د امام حسین علیه السلام له دغه پاتون څخه پیغام خستلې شو او د نن زمانه خلکو ته څه پکار دي چې د خپل زمانه د یزیدیانو په مقابله کې د هغه صدن د جوړیږي او څه ورته کول پکار دي؟ مهرباني.
خبر خدا ده دا درست خبره ده. په دې شک نشته چې کله حضرت امام حسین په اولین قرن کې د اسلام په جامعه کې ولیدل چې فسق او فجور او بدعت عروج پیدا کړي، لارې پیدا کړه، حکومتونه د بدعت او فجور په بنیاد باندې تشکیل سول، نو د تصور وکړي چې د دې د مخنیوي لپاره د وخت دغه انسانان زما سره په دې قیام کې برخې اخیستلو ته آماده نه دي. غټ غټ شخصیات پټ سول هغه وخت، غټ غټ چې زه نوم واخلم شاید پر ما تور ولګوي چې دا څه وایي، لیکن دا خو حقیقت دی، دا خو تاریخ ثبت کړی دی. مولانا مودودی مرحوم مغفور چې کوم کتاب لیکلی دی خلافت او ملوکیت، دا داستان یې ګرد په لیکې ذکر کړی دی. باید مسلمانان په نن عصر کې دا کتاب ووایي سر خلاص کړي چې کربلا څه وه، د کربلا واقعه ولې پیښ شول، خلافت څه و، ملوکیت څه دی، د ملوکیت لپاره چا علی زری کولی دا غوا کې دا تصور څه و، ملوکیت کم فجائع اسلامي امت ته ورکړه، کم مظالم، کم مشکلات او مصیبتونه مسلمانانو ته پیدا کړې. نو خبره دا ده چې کله امام حسین ولیدل چې دا ملت دا خلق زما سره د نبی صلی الله علیه وسلم زما د نیکه دراول سوي دین د بقا لپاره هغه مرسته نه کوي کوم مرسته چې زه غواړم، نو ده د خپل مظلومیت په چارچوب کې د ننه د اسلام د دفاع عزم وکړي، راووتې او دنیا ته اعلان وکړي دا نظام فاسق دی، دا فاجر دی، دا د دې اهل نه دی چې سر بیعت وسي، د ده طرفداري وسي، د ده حمایت وسي. ولی په دې چې یزید د علمي حیثیت څه، یزید د قومي اعتبار څه، یزید د خپل نسلي اعتبار څه، یزید د خپل نسبي اعتبار څه، هم د دې اهل نه وو چې هغه د مسلمانانو په دون د ستر منصب باندې فائز شي او د اسلام د قلمرو اختیارات دي خپل په لاس کې واخلي. دا د یو جبر سانه وه، د استبداد عمل وو. امام حسین دغه څه انکار وکړ. امام حسین د استبداد څه انکار کړی وو، د ظلم څه کړی وو، د فحشا څه کړی، د بدعت څه کړی، د ګمراهۍ څه کړی. دا ټول شیان د یزید په اقتدار او حکومت کې عملا سری فهرست موجود وو، سری فهرست اساسي موجود وو. نو د امام حسین دا قیام وو د اسلام د بقا لپاره، چې د اسلام حقیقي تفوق قائم وساتي او د اسلام کم نصف العین د انسانیت لپاره دی هغه قائم وساتي، د هغه دفاع وکړي. ځکه دوی مجبور شو راووتې د مدینې څخه مکې ته رالی. په مکه کښې ولیدل چې یزید برنامه د ده د قتل جوړه کړې ده، حج یې پرې شوی، حج غوندې عبادت یې پرې شوی. هغه کعبه د ده نیکه د بوتانو څخه خلاصه کړه، د مسلمانانو د وحدت مرکز یې وګرځوي. هغه کعبه قرآن دې ته قیام للناس ویلي وو، هغه کعبه پر دې باندې تر ننه پرې مسلمانان طواف کوي، د خدای د توحید اعلان کوي. هغه کعبه چې دې ته داخلېږي د هغه د مخه هر مسلمان ناره وایي لبیک اللهم لبیک، زه حاضر یم تاسو، لیکن په هغه ورځ باندې هغه انسانان د لبیک د دې پیغام څخه هم اصولا محرومه شوله. چاچ د امام حسین مرسته ونه کړه. ولې؟ امام حسین د هغه وخت د پیغمبر وارث و، د پیغمبر وارث و، د آدم وارث و، د ټولو انبیاو د دعوت او فکر. نو ځکه امام حسین تنها پرېښود.
دا خلق بلاد پا حج اختصل امام حسین حج کری شو احرام اخلاص کی پا عمره تبدیل کی بلادی
دا کربلا ولوری دا کربلا ولوری تا بلادی او اتمام حجت تا پاره خپل اهل او عیال خپل دوستان نزان سجد دا حوارین دوستان واغی بود اتمام حجت و لیکن چونکی حکومت مستبد و جابر و دا شریعت مخالف او دشمن و هغه امام حسین پا کربلا کی دی دعوت او دی جاغ دو چتی دو پا مقابل پا شهادت ورسوی چطه دا وقت اقتدار تا باطل نسی ویلی دا دا حق دی دا پلار حق و دا نکاح کیو دا خاندان کیو او دا حق دا خاندان و دا قریشیت و یا دا عربیت و یا دا دی دا یزید سخت چوک نسی خستی دا دا وقت دیو فاسق او فاجر تصورو او دا اسلام دا عقیدی سره هیڅ مطابقت نه درلودی هغه د اقدام مفید پیغمبر مسیح د اقتدار لپاره شهید کی د حکومت لپاره شهید کی د خپل اختیاراتو ناجائزه اختیاراتو د بقا لپاره شهید کی دا مجرمین و د خدای د رسول د انسانیت او د مسلمانانو نو ځکه د امام حسین هغه قیام چې په کربلا کې وسو ها قیام د اسلام د ژوند د بلندۍ د لپاره وو د اسلامي نسب العین د بلندۍ د لپاره وو چې څوک د پیغمبر سره د وفاداری غږ کوي کلمې طیبه وایي هغه به په دنیا کې د هیڅ فاسق او فاجر حکومت اطاعت نه کوي ولې اطاعت د بل چا د پاره دی اطاعت د مسلمان د پاره نه دی اطاعت د مسلمان د پاره د قرآن په دستور کې واضح دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د خدای او د رسول اطاعت وکي او د هغه اولو الامر اطاعت وکي چې د خدای او د رسول د حکم تابع وي که اولو الامر د خدای او د رسول د حکم یو ذره مخالف وو دا هغه اطاعت نه دی ولی چې هغه خپل کرکتر او کردار مشکوک دی د یو مشکوک انسان اطاعت په اسلامي جامعه کې جائز نه دی دا ظلم دی جبر ځکه مشوایي چې د امام حسین قرباني د حق د بقا د پاره وه د حق د سلامتۍ د پاره وه د حق د استحکام د پاره وه د قرآن د تطبیق د پاره وه د پیغمبر د سنتو د اجرا د پاره وه نو د امام حسین د قربانۍ مثل په اسلامي تاریخ کې نه قبل سته نه بعد سته او نه څوک پېښولي هر څه چې کوي د امام حسین د کردار او د دې سنت په تطبیق کې به مبارزه کوي هغه مبارزه خدای مني ځکه نن په کار ده د جهان علما محققین مفسرین ذاکرین اهل علم پوهان دانشوران د امام حسین د شهادت اصل فلسفه بیرته ژوندۍ کړي راټول سي ولي غفلت کوي ولي د یو مستبد حکومت د خوف و ترس څخه په ګوښو کې پټ یاست کلمې حق نه وایي راوزي د غارو څخه راوزي د حجرو څخه راوزي د خپل اتاقو څخه راوزي ځان ډېر شوایي با خرکو سجادو شمشیر و سنان خیس روزی ده سجادو سخراوزی ده خانقاو سخراوزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی کم پیغمتی کم کردار ادا کیا غد سی آغا کردار دنیا تا سرگند اکی دنیا پشک کی ولی اقصد فساق فجار ولی دا موضوع پشک آو تنسید یا چه ولی دا ولی دا فاسق و فاجر حکومت پیروی کیجی آغا حق بلل کیجی دا امام حسین شهادت او قربانی پا باب ذهنونه په شک او تردد کې خلک اچي میډیا یې اچي حکومتونه یې اچي بدبختي دا ده زما په ملک خو د محرم الحرام میاشت کې راسي د امن او امان په باب دولتي ساحه باندې علمي ساحه باندې یا په نورو انتظامي ساحو باندې غونډې کېږي مجلسونه کېږي جلسات کېږي لیکن په دې موضوع باندې هېڅ د حکومت ویان نماینده یا متصرف دا خبر نه کوي چې امام حسین په کربلا کې د کوم نسبلین لپاره قرباني ورکړي پانس بلین مو ژوندی پانس بلین بحث نه کوي ما بل ورځ په دې موضوع باندې بحث وکړي هغوی چې دا زموږ ټاپک نه دی ما ته ډېر درد ورسېدي اذیت ورسېدي
چې زه د امام حسین په نامه باندې را ټول سوی یم غونډ سوی یم جلسه کوم سره او دوی ما ته وایي دا زموږ ټاپک نه دی نو دا ټاپک د چا دی دا ټاپک خو د امریکا او اسرائیلو برطانیو د فساق و فجار و ملک و بادشاهانو نه دی دا خو د هغه چا دی چې د اسلام په نامه باندې خپل وجود ثابتوي دا د هغه چا دی چې د اسلام سره خپل اړیکې څرګندوي او د اسلام په نامه باندې حکومت کوي نمایندګي کوي او هغه څوک چې د اسلام په نامه حکومت کوي مراعات اخلي ځان فسیلیټیټ کوي هغه کله خبره وکړي دا خو لوی خیانت دا د یزید در نظام هم بدتره خیانت دی چې وایي زه د دې موضوع سره متعلق نه یم موضوع سره څوک متعلق دی موضوع سره علما نه وایي
پدې مجلسو کې زوینم علما خاموش دي وایي پر دې بندیز ولګو چې دا مظاهره ولې راوځي دا ماتم ولې کیږي دا سیزده علي د خدای بنده دا د ظلم خلاف احتجاج دی د ظلم خلاف مظاهره ده چې د یزید هغه جرائم چې د پیغمبر د مسیح سره وکړه دا غو پر ضد باندې مسلمانان راټولېږي د مظلومیت اظهار دی د ظالم خلاف د ظالم خلاف باید قیام وکړي ودرېږي ته د ظالم مرسته کوي د ظالم حمایت دی دا څوک چې د مظلوم ځغ باندې اجستیف د دې معنا دا ده چې هغه څوک چې د ظالم سره روابط لري هغه څوک چې د ظالم سره دوستي خپلوي لري هغه په دې اذیت کېږي څوک چې د ظالم خلاف خبره وکړي نو د ظالم خلاف خبره خو حق ده قرآن ویلی ده بېکه قولو قولا سديدا تی ولي کتاب پټوي تی ولي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتو رسالتو نبوت پټوي چې هغه فرمایلی دي چې ظالم هیڅکله پر مخ باندې د حکمرانۍ حق نه لري او عمر زم د ظالم ملګری په جهان اسلام کې د ظالمانو حکومت دی فسق او فجور غالب دی بدعت کیږي گمراهی کیږي د حسین د سنت او سیرت مخالفت روان دی زکه زوایم چې پیرو سنانو خنجرو سمشیرم آرزوست پیرو سنانو خنجرو سمشیرم آرزوست بمن بیا چې مسلک شبیر آرزوست
مولانا صاحب تاسو ډیر مننه ډیر مننه مولانا صاحب مهرباني
الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك
الهي نمنا
الهنا ما اعدلك
مليك كل من ملك الهنا ما اعدلك مليك كل من ملك
د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ نیکی هیلی اومنی عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د الهی نمونه ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دغه پروګرام کې موږ د متعال خدای د نمونه څخه د قوی په نوم تاسو ته معلومات درکوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
لبیک قد لبیت لک لبیک ان الحمد لک لبیک قد لبیت لک لبیک ان الحمد لک.
خوږو دوستانو د خدای پاک قدرت او قوت مطلق دی او له خدای پاک جل والا پرته هیڅوک مطلق قدرت نه لري. قوي یعنی طاقتور هغه چاته ویل کیږي چې څوک هغه نشي مغلوبولی او قوي کس له کمزورتیا او سستۍ سره نه مخ کیږي او مرسته کوونکي ته اړتیا نه لري. د قرآن کریم د بقرې سورې په 115 آیت کې دغه مطلق قدرت ته اشاره شوې ده او فرمایلی دی ان القوۃ الله جميعا ټول قدرت له خدای سره دی. خو ګوستانو اوس بیا د الهی نومونو دغه لړۍ لننې برخې سره ستاسو خدمت ته حاضر شویو. نو الهی نومونه تر ټولو ښه او تر ټولو ښکلی نومونه دي. په دنیا کې هر هغه نوم چې د معنا له پلوه نیک وي د خدای نامه ده. د خدای پاک یو دغه نیکه نامه قوي دی. د خدای پاک لپاره دغه نامه د هغه کس په معنا ده چې هیڅ ناتواني او بې وسی په هغه غلبه نشي کولی. په قرآن کریم کې د قوي نامه 14 ځله بیان شوې ده. په وو موردونو کې د قوي نامه له عزیز نوم سره یو ځای شوې. دغه نامه 2 ځله په شدید العقاب یعنی سخت سزا او یو ځل هم په شدید القوی یعنی په قدرتمند تعبیر سره بیان شوی. په درو موردونو کې هم په دې خبرې باندې ټینګار سره چې قوت او قدرت له خدای سره دی بیان شوی دی. شیخ صدوق چې په رئیس المحدثین مشهور وو د قوی نامه په تعریف کې وایي قوی مشهور معنا لري او هغه دا ده چې کار له چا څخه له مرستې ترلاسه کولو او زحمت پرته ترسره کړي. قدرتمند خدای داسې غالب دی چې هیڅکله هم مغلوب نه کیږي. داسې غالب دی چې هیڅکله هم مغلوب نه کیږي.
خدای پاک داسې پناه ورکوونکی دی چې د هیڅ چا پناه ته ضرورت نه لري. خدای جل وعلا چې ټول موجوداتو ته قدرت ورکوي په خپل لا کامل او مطلق قدرت څخه برخمن دی. د قران کریم د بقره سوره 115 آیت دغه مطلق قدرت ته اشاره کوي او فرمایي ان القوه الله جميعا، ټول قدرت له خدای سره دی.
قوي خدای د داسې قدرت او عزت خاوند دی چې هیڅ کله مات نه خوري، او دا داسې حقیقت دی چې کافر هیڅ کله هغه درک نه کوي. خدای د قرآن کریم د 8 سورې په 3 او 4 اویایم آیتونو کې فرمایي ای خلکو، ستاسو او ستاسو د بوتانو په اکله مثالونه ورکړل شوي دي، نو دغه مثالونه واورئ. بېشکه هغه کسان چې د خدای پر ځای منی هیڅکله یو مچ هم نشي پنځولای، که څه هم د دغه کار د ترسره کولو لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي، او که چیرې مچ له دوی څخه کوم شی وتښتوي نو دوی یې ترې بیرته نشي اخیستلی. همدغه طلب کوونکي بې وسه دي، او هغه هم مطلوبان یعنی غوښتونکي، همدغه عابدان او همدغه معبودان دوی خدای همهغه ډول چې وړتیا یې لري و نه پیژني. بېشکه خدای ماتې نه خورونکی، وسمن او قدرتمند دی. د قوي معنا زور او وس لرونکی دی. د بشر په تاریخ کې یو قدرتمند قوم د عاد په نوم قوم و. هغوی جګ قدونه درلودل او قدرتمند و، او لوړ جسمي قدرت یې درلودل. عاد قوم د غراز له طبیعي سرچینو او لورینو په ګټه پورته کولو سره پرمختللی تمدن درلوده.
دوستانو، د عاد قوم خلکو آباد خرونه، شنې او خیراز ځمکې او ښه باغونه درلودل، او دوی دومره پرمختګ کړی و چې خداوند متعال د قرآن کریم د فجر سورې په 8 آیت کې د هغوی په باب فرمایلی دي: د دنیا په خارونو کې د هغوی یعنی عاد قوم په شان څوک نه و پنځول شوي، خو د عاد قوم همدغه قدرت او ځواک له حق لارې د هغوی د انحراف او د استکبار سبب شو. په دې ډول چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په مقابل کې ودرېدل او لا الهی نخو نخانو یې انکار وکړ. د قرآن کریم د فصلت سورې په 15 آیت کې راغلی دی: د عاد قوم په ناحقه په ځمکه باندې تکبر وکړ او وی ویل څوک له موږ څخه قدرتمند دی؟ آیا نه پوهېدی خدای چې دوی یې راپنځولی دي له دوی څخه ډیر قوي دی؟ عاد قوم د خپل قدرتمند کېدا په فکر سره په پرلهپسې ډول زموږ له آیتونو انکار کاوه. هماغه ډول چې مخکې مو وویل، په قرآن کریم کې د خدای پاک د قوي نامه په څو موردونو کې د عزیز او شدید العقاب له نامو سره یو ځای دی. عزیز یعنی غلبه کوونکی چې هغه ته ماتې نه شو ورکولی، او شدید العقاب هغه چاته ویل کېږي چې هیڅ قدرت له هغه سره د مبارزې توان نه لري. نو ځکه که چیرې د لوط خار په شان کوم خار ککړ او له ګناه ډک شو، خداوند متعال په خپل قوي نامې سره هغه تباه کوي او په ګناه کوونکو باندې د کاڼو باران وریږي. کله چې فرعونیان د تباهۍ اوج ته رسیږي او د عذاب مستحق کیږي، خدای پاک نیل سیند ته حکم ورکوي د فرعون او د هغه زورور لښکریان په لنډه موده کې وځپي او هغوی د سمندر د کبانو خوراک وګرځوي. کله چې عاد قوم په خپل زور باندې تکیه کولو سره له الهي آیتونو څخه انکار کوي، نو خدای پاک سخت باد حکم ورکوي. ګناهګار زورور انسان او د هغوی کورونه او ماڼۍ او محلونه د وښو په شان اسمان ته لوړ کړي او په لرې پرتې سیمې کې یې وغورځوي. کله چې د ابرهه سپایان د قدرت په اوج کې د خدای پاک د کور د تباه کولو په ارادې سره مکې ته ورغلل، نو خدای پاک کوچنیو مرغانو ته حکم ورکوي چې کوچنیو کاڼو د فیل لښکریان تباه کړي او د خدای د کور په لور د هغوی د ورتلو مخه ونیسي. دغه راز قوي خدای د نوح قوم د بې حده ازار او کړاو په مقابل کې حکم ورکوي چې له اسمانه باران وشي او له ځمکه څخه خټیدون کې چینې راووزی او په لنډې مودې کې په ټول ځمکه کې ستر طوفان او ستر سیل راشي او د نیکو او د پاکو خلکو د ژغورنې له کشته پرته د ځمکه پر مخ هیڅ سالم شی پاتې نشي. له دې کبله د په مناسب وخت کې د قوي نامه له شدید العقاب نامې سره یو ځای کیږي هغو ټولو خلکو ته چې هره ګناه په اسانۍ سره کوي او د خدای پاک په مهربانۍ او کرم سره مغرور کیږي خبرداری ورکوي. همدغه مهربان خدای او ارحم راحمین د سزا او د کیفر یعنی اشد المعاقبین په ځای کې هم دی.
دوستانو د الهی نمونو د دغه مطلب د وخت په ختمېدا سره موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدا او آباد اوسئ.
حسینی غرزنگ
او د کربلا غمیزه
نن د عاشورا ورځ ده، د انسانیت په تاریخ کې تر ټولو مشهوره او ولولناک ورځ چې د خدای پالو انسانانو د یوې وړې ډلې فداکاري، میړانه او سرلوړي د زرګونو جنګي او مجرمو کسانو په مقابل کې نندارې ته وړاندې شوه. نن د کربلا په ټاټوبه کې د ډیرو مهمو پیښو ورځ ده چې تر ابده به د بشریت په تاریخ کې باقی وي.
حضرت امام حسین علیہ السلام د بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پشان د پاک مور او د پیغمبر د وسی علی ابن ابی طالب پشان د بیلگا پلار پلمن کے ورزل شو. داسې تربیت چې د اسلامی امت د ژغورنې لپاره لا سر او مال هر ډول تیری دل او قربانی هم پکې زلیږي. امام حسین علیہ السلام اسلامی غرزنگ د اسلام د دین پشان جامع او هر اڑخیز وو، د اسلام همره پراخه، د هغه دین د ژوندی کولو لپاره چې په ټولنه کې یې بېله نومه بل څه نه و پاتې. د امام حسین علیه السلام په زمانه کې د اسلام له اصولو او فرعاتو بلاریتوب پل اوج ته رسیدلی و. معاویه بن ابو سفیان د مسلمانانو د خلیفه په نوم د اسلامي هیواد برخلیک او مشری په لاس کې اخیستی وه او په اسلامی امت یې اسلامی ضد اموي حکومت واکمن کړی و. معاویه د خپلو ظالمو ګوډاګیانو او چاروالو په مرسته یو ظالمانه حکومت جوړ کړی و او د اسلام څیره یې اپوټه کړې وه. هغه په خپله ګټه د حدیثونو په جعلولو او د قرآن د آیاتونو په تفسیر او تعویل سره عمومي افکار گمراه کړي وو او خپل حکومت ته یې روا چہرہ ورکا ولا ددغ سپیر سیاست پسویر کے مسلمانان دا قرآن او دا پیغمبر دا تعلیمات و پا اپوٹا پا ڈرنو سازشیانو او ظاہر سازا کسانو بدل شویو پا دغو حالاتو کے نور لحق دا باطل لا دروغ و درشتیاو او لا عزت د ذلت پیجندل ډیر سخت او ګران شوی وو.
د امام حسین علیه السلام پاڅون د الهی انبیاو په پاڅون پسې لا باطل نظام د حق د نظام د توپیر د په حوالو لپاره و. امام حسین علیه السلام به فرمایل ما د خپل نیکه د سیرت لپاره پاڅون کړی دی. د پیغمبر سیرت د خلکو لپاره د حقایق روښانه کول وو. له همدې عمله امام حسین علیه السلام په خپل عاشورایي غورځنګ کې هڅه وکړه چې خلکو ته وښیي چې د امویانو اسلام د اسلام له حقایقو سره توپیر لري. امام حسین علیه السلام د کوفه په لور د خپل انقلابي حرکت په بهیر کې دغه ښار ته د خپل استازي او د تره زوی مسلم بن حقیل له شهادته خبر کړی شو. د دې خبر مطلب دا و چې د کوفه خلک د امام حسین له ملاتړ اورېدلې دي، خو دغه بې پامۍ د امام حسین په کلک هوډ کې هیڅ لړزانتیا را نه وستله. دوی همغه شان د خلکو هدایت جاری وساته کله چې امام خبر کړی شول چې د مسلم ابن عقیل بې سره تنه یې د کوفه په بازارونو کې ګرځولې او د کوفه خلکو د یزید ابن ماویه له ظالم والی ابن زیاد سره بیعت کړی دی. نه یوازې د سیاست او مبارزې ډګر پرې نه خوده، بلکې د لا ډیر مسؤلیت احساس یې وکړ. دوی د خدای له حمد او ثنا وروسته داسې وفرمایل زموږ ته همداسې راپېښه ده چې وینې یې په رښتیا چې د زمانې حالات بدل شوي، بدی ښکاره او نیکۍ او فضیلتونه زموږ له چاپېریاله کډه شوي دي او له فضیلتونو د اوبو د لوښې په ویښ کې د اوبو تر پاتو څاڅکو زیات څه نه دي پاتې. خلک ذلت آمیزه او سپک ژوند لري او د ژوند ډګر په سختې او وچې ډاګې بدل شوي دی. آیا نه وینئ چې نور نو په حق عمل نه کیږي او له باطله ډډه نه کیږي؟ په داسې حالت کې بهتره چې دا چې یو با ایمانه کس د خپل رب او پروردګار لیدلو ته لیواله شي. په داسې ذلیل او ککړ ماحول کې مرګ بې له نیکمرغۍ او له ظالمانو سره ژوند بې له غم او کړاوه بل څه نه ګڼم. دا خلق د دنیا مریان دی او دین هسې د خولې خبره ده. له دین یې ملاتړ او دفاع تر هغه وخته ده چې ژوند آرام او هوسا وي، او کله چې د ازموینې وخت راشي دینداران به ډیر کم وي.
حضرت امام حسین علیہ السلام سره لدی چې خبر وو څوک یې لکوفه مرسته ته نارضی او شهادت یې پته ما ده، نو بیا یې هم د خلکو له هدایت لارښوونه او له امر بالمعروف او نهی عن المنکر لاس و نه خست. په هغه وخت کې یې د کوفه خلکو ته یو لیک ولیګ چې هغوی د امویانو له سپیرو مخو خبر کړي، او په همدې لیک کې یې هغو کسانو ته د قربت په نیت او د جنت د ګټلو لپاره د خپل وخت له امام سره د جنگ په غرض د کربلا په لور روان وو دا خبرداری ورکړ، او هغوی یې د خپل کار له سپیره عاقبته خبر کړل. تر وروستۍ شیبې پورې د امام حسین علیه السلام کوشش او هڅه دا وه چې خلک له حقایقو خبر کړي او وی پوهوي چې اماویان د ظلم او باطل مخکشان دي. امام حسین علیه السلام ډاډه وو چې د دوی استازه به شهید کړی شي او لیک په خلکو ته و نه رسیږي، خو سره له دې یې د لیک په استولو کې لږ ځنډ هم و نه کړ، ځکه چې پوهیده قاصد به یې پیغام په خپلې وینې سره د کوفې خلکو ته ورسوي او د دوی لیک به په تاریخ کې تل پاتې شي، او همداسې وشول.
د عاشورا یو ډېر ښکاره پیغام د خلکو د ملاتړ او هدایت لپاره سرښندنه او فداکاري ده. امام حسین علیه السلام هغه څه چې درلودل یې قرباني کړل چې بشري ټولنه د حق او عدالت په لور بوزي او له باطل یې وغړوي. له امام سجاد علیه السلام روایت شوی چې د عاشورا په ورځ د خیمو په لور د دښمن د سپاهیانو له حرکت وروسته امام حسین علیه السلام خپل اوخ وغوښته، په هغه سپور شو او په لوړ غږ یې وفرمایل: ای خلکو، زما خبرې واورئ، په جنگ کې تلوار مکوئ چې تاسو ته د هغه څه چې پر موږ حق دی واز او نصیحت وکړم او تاسو ته خپل عذر ښکاره کړم. نو که له خپل کاره وغړېږئ نیکمرغه به شئ. ښه وګورئ چې ستاسو کار ستاسو د غم سبب نه شي. بیا زما په هکله هر څه چې کول غواړئ ویې کړئ او ما ته مهلت مرا کوي. بیا یې وفرمایل: اما بعد، نو زما نسب او نسل ته وګورئ چې زه څوک یم. بیا په خود کې راشئ، ځانونه ملامت کړئ او وګورئ چې آیا زما وژل او زما د حرمت او پردې ماتول له تاسو سره ښایي؟ آیا زه ستاسو د پیغمبر د لور زوی او د هغه د ځای ناستی او د تره زوی او د لومړی مؤمن چې د پیغمبر اکرم تصدیق یې وکړ زوی نه یم؟ آیا سید الشهدا حمزه زما تره ندی؟ آیا جعفر بن ابی طالب چی په جنت کې په دوو وزرو الوت کوي زما تر ندی؟ آیا نمودی اوریدلې چی رسول الله مبارک زما او زما د ورور په اکله و فرمایل دا دوه د جنت د زلمیانو سرداران دي؟ که زما خبره تصدیقوي حق امدا دی، او په خدای قسم له هغه ورځې چی پوشوی یم خدای د دروغ جنو دښمن دی. دروغ می ندی ویلی، او که ما دروغ وګڼی په یقین سره په تاسو کې داسې کسان شته دي چې که ورځینې پوښتنه وکړی هغه څه چې ومې ویل ترې خبر دی، او تاسو ته به ووایئ چې له پیغمبره یې دا خبره زما او زما د ورور په اکله اورېدلې ده. آیا د خدای د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دا وینا زما د وینې د بهولو مخه نه نیسي؟ په دغه وخت کې د یزید د سپایانو به رحم قومندان شمر ابن زلجوشن ویل: زه نه پوهیږم چې ته څه وایې.
چشمم پر از خون، فرقم شکسته، دستم جدا شد، خون جبینم تقدیم روح خون خدا شد. انی اول فضل، انی اول فضل، انی
د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یو خاص صحابی چې دغه وخت ډیر بوډا وو او حبیب ابن مظاهر نومیده، په دې مهال شمر ته وویل: ته رښتیا وایې او نه پوهیږې چې امام څه وایي، ځکه چې خدای ستا په زړه د غفلت ټاپه وهلې ده. امام حسین علیه السلام بیا وفرمایل: که په دې خبره کې شک لرې، نو آیا په دې هم شک لرې چې زه ستاسو د پیغمبر د لور زوی یم؟ په خدای قسم د نړۍ په ختیز او لویدیز کې بیل ما ستاسو د پیغمبر د لور بل زوی نشتا، نه په تاسو کې او نه په کوم بل ځای کې. آیا ما په تاسو کې څوک وژلی دی چې لما یې خونبها او غچ اخلی؟ یا مې ستاسو مال خوړلی دی؟ یا لما د کوم ټپ کسات غواړی؟ په دغه وخت د یزید غافله او جاهل سپایان غلی شول او هیڅ یې ونه ویل. بیا امام حسین علیه السلام د هغو کسانو چې ورته یې لیکونه لیکلي وو نومونه نوم په نوم واخیستل او وی ویل، آیا تاسو ما ته نو لیکلی چې زمون مرستې ته تیار یې؟ قیس بن اشعث چې پخپله یې امام ته لیک لیکلی وو وویل، مونږ نه پوهیږو چې ته څه وایې، خو د عبیدالله بن زیاد په حکم عمل وکړه. د ابن زیاد حکم دا وو چې له امام حسین د یزید په شان د فاسق او فاجر کس لپاره بیعت واخلي. امام حسین علیه السلام وفرمیل، نه په خدای قسم، نه به تاسو ته د خوارۍ او ذلت لاس درکړم او نه د مریانو په شان تختم. ای د خدای بندگانو، خپل رب او ستاسو پروردگار ته پناه وړم له دې چې ما ته څه آزار راورسوي. له دې وروسته له هغو ټولو منطقي دلیلونو او د غاړې له خلاصولو سره سره چې امام حسین علیه السلام د دښمنانو د هدایت لپاره وکړې، د یزید سپایانو په امام او د هغه په ملګرو برید وکړ او د کربلا په دښته کې د حق او باطل ترمیاز نښته پیل شو. او په څو ساعتونو کې د خدای د پاک رسول ګران لمسی او وفادار یاران او خپلوان یې لا ماشومه نیولي تر ځوان او بوډا پورې په ډېر بوګنوونکي ډول د هغو کسانو په لاس چې امام یې د هدایت لپاره راغلی وو شهیدان شول. هو، امام حسین علیه السلام د حق او حقیقت د لارې شهید شو، خو دا پیغام تر ابده د نړیوالو لپاره ژوندی پاتې شو چې هیڅ کله له امر بالمعروف او نهی عن المنکره چې هم هغه د اسلامي ټولنې هدایت او کلتوری حمایت ته غفلت نه دی پکار. هغه کار چې امام حسین علیه السلام په خپل ټول عمر کې او تر وروستۍ سلګې پورې وکړل، ځکه خو د کربلا ستر غورځنګ هم هغه شان ژوندی او قائم دی او اوس هم ډیر انسانان د هغه د انسان سازو او ژغورونکو تعلیماتو تر اغیز لاندې د نیکمرغۍ او سعادت لاره خپلوي او حسینی لاره د نیکمرغۍ لاره بولی. درود او سلام دی وی پر حسین ابن علی، علی ابن حسین.
فریاد دی حضرت امام حسین ملنگ، دادا حسین غند، دادا حسین غند وای اگر بیا کے دبا کلو دا پسند، دادا حسین غند، دادا حسین غند فکر بلا کے دبا کلو دا پسند.
Thank you. الله.